ستړي مشه قدرمند اوریدونکو شاهین بنری ما یو زل بیا تاسو ته د مشال ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې هر کله وایم په پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي د خبرونه په پیل کې د پامیر ساحل نه خبرونه وو
دا مشال رادیو خبری سرټکی په افغان پلازمینه کابل کې یو ځانمرګ برید شوی دی چې پکې دوه امنیتی ساتونکي وژل شوی دي. د پاکستان د پیپلز ګوند وایي د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د دې ګوند له اصولو سرغړونه کړې ده او په پېښور کې د یو کور د چت د راغورځېدو په پېښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د افغانستان پولیس وایي د پلازمینې کابل په یو کاروباري بازار او د میلمستونونو په ودانۍ د ځانمرګ برید له کبله دوه امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایاند زمری بشری وایي برید کوونکي هغه مهال ځان والوزاوه چې د کابل د سیټي سینټر ودانۍ ته یې د ننوتو هڅه کوله او پر وره ولاړو ساتونکو د یې ودراوه. نوموړی وایي یوازې یو برید کوونکی راغلی و. تر دې مخکې داسې رپورټونه ول چې دوه ځانمرګي برید کوونکي راغلي ول او د ډزو اوازونه هم اورېدل شوي ول. د کابل سیټي سینټر لویا او نوې ودانۍ ده چې پکې لوی لوی دوکانونه او میلمستون دی. سیټي سینټر د شهر نو له حاجی یعقوب څلور لارې سره پروت دی. د یادونې وړ ده چې د جنوري په 28مه هم د کابل په یو لوی مارکیټ کې ځانمرګي برید شوی و چې پکې 8 کسان وژل شوي ول. د پاکستان د پیپلز ګوند چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د دې ګوند له اصولو سرغړونه کړې ده او د هغه پر ضد به سم ګام اخیستل کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند ویاندی فوزی وهاب خبریالانو ته ویلي چې شاه محمود قریشی په دې ګوند کې نور هیڅ راتلونکي نه لري. فوزی وهاب زیاته کړې ده چې د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هم د شاه محمود قریشی د کار په اړه پوښتنې موجودې وي. د هغې په وینا چې کله ولسمشر آصف علي زرداري د بهرنیو سفرونو په ترڅ کې د مطبوعاتو له نیوکو سره مخامخ و نو شاه محمود قریشی یې دفاع ونه کړه. شاه محمود قریشی د خالی په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته د وروستي ځل لپاره تللی و او هلته ویلي وو چې پر نوموړي د پاکستان د ولسمشر د دفتر او د امریکایي حکومت لخوا فشار و چې په لاهور کې د دوو کسانو په وژلو د تورن امریکایي وګړي ریمن ډیوس د ډیپلوماټیکی استثناء یا مدافعیت پخلی دی وکړي. خو د هغه په وینا چې کله نوموړي له دې انکار وکړ نو دی له وفاقي کابینې وویستل شو. د یادونې وړ ده چې شاه محمود قریشی له تیرو درو کالونو راهیسې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر و خو په دې وروستیو کې چې حکومتي کابینه ړنګه کړل شوه نو نوموړی پکې بیا پر دغه دنده ونه ګمارل شو. د خیبر پختونخوا په پیښور کې د یو کور د چت تر پریوتو په پیښه کې د وژل شویو شمیر شپږو ته رسیدل دي. په دې اړه لسیمې د مشال رادیو خبریال غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د پیښور په یکتوت سیمه کې په خانمس کالونۍ کې د خیرالله د کور د چت د راپریوتو له امله د پولیس او روغتون چارواکو له وینا سره سم د خیرالله د کورنۍ شپږ تنه وژل شوي دي او 15 جوبل شوي دي. په وژل شوي کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. جوبل شوي کسان لریډینګ روغتون ته رسول شوي دي.
د یو بل خبر تر مخې د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د زیات باران له کبله 15 کسان وژل شوي دي. نن سهار د لواړګي یا د لنډي کوتل په ښار کې نامعلوم وسلوالو د خاصدار د ځواک یو حوالدار په ډزو پر داسې مهال وژلی دی چې دا یې په خپل کار بوخت و. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. په مصر کې په زرګونو مظاهرچیان د پلازمینې قاهرې له التحریر څلورلارې تر هغې وروسته خپلو کورونو ته روان شوي دي چې د دې هیواد پوځ پارلمان ړنګ کړ او اساسي قانون یا آئین یې وځنډاوه. خو ځینې مظاهرچیان بیا دا هم وایي چې تر هغې به په دغه څلورلاره کې وي چې د دوی ټولې غوښتنې نه وي پوره شوي. د مصر د پوځ عالي شورا وایي تر شپږو میاشتو به حکومت کوي او د دې مودې پر مهال به پارلماني او ولسمشریزي انتخابات ترسره شي. د مصر پوځ پر داسې مهال د هیواد واک ترلاسه کړی دی چې تر دیرشو کالونو واکمن ولسمشر حسنی مبارک د خلکو احتجاجي مظاهرو دې ته اړ کړ چې استعفا ورکړي. مظاهرې تر 13 ورځې روانې وي. د مصر د پوځ عالي شورا وایي یوه ډله به په اساسي قانون یا په آئین کې د بدلونونو راوستلو لپاره ټاکي. عالي شورا ژمنه کړې ده چې آئینی بدلونونه به د ټول پوښتنې یا ریفرنډم له لارې منظوروي. د مصر په آئین کې د مبارک د واکمنۍ ضمانت و او پارلمان به د نوموړي له ملاتړیو ډک و. د پوځ د دې ګامونو په ترڅ کې د مخالفو ډلو له لورې مثبت غبرګون راغلی دی. په الجزائر کې اصلاحات غوښتونکو پر راتلونکو اونۍ کې په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان کړی دی. په دې هیواد کې د ډیموکراتیکي بدلون لپاره کارکوونکي ډلې چې پکې د بشري حقوقو کارکوونکي د ټولنو او اتحادیو غړي او نور داسې کسان دي د فروری په 19 نیټه په ټول هیواد کې د دې لپاره د مظاهرو اعلان کړی دی چې له لارې یې د اصلاحاتو غوښتنه وکړي. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح په هیواد کې د ده پر ضد راپورته شوي احتجاجي لړۍ له امله امریکا ته خپل سفر ځنډولی دی. ټاکل شوی و چې ولسمشر علي عبدالله صالح به په روانه میاشت کې امریکا ته په سفر تللو، خو په تیونس او مصر کې له انقلاب متاثره شوي او د یمن خلکو هم په دې هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو او د ولسمشر د استعفا په موخه په احتجاج لاس پورې کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه وو د مشال ریډیو نوریدو. قدرمند اوریدونکو، په روانه خبرونه کې مو تاسو د پاره دا راپورونه راوړی دي. امریکایي چارواکي وایي د پاکستان، افغانستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیکي خبرې به ډېر ژر پیل شي.
Yes, the trilateral was postponed because of the cabinet reshuffling in Pakistan, and we will be working with the governments of Pakistan and Afghanistan.
سواد کې د ترهګرۍ د حل زلو بنیادی وجہ سوا
کم یو سه کې چې نا انصافی او غربتی افتال سو ټوپک تر کې او روپۍ در کې او یو کس په کمانډر کې
د پښتنو په ټولنه کې د مینې د جذبو اظهار د ریبار کردار سره دی.
ریباری مطلب دے ہو علاوال از دکل بولے سے مطلب دے خطول بنو مطلب دے سے نور تلفون بنو سادہ وقت و سادہ کارون بنو
داو دا دیس ترسم دا پاکستان، افغانستان او نڑینا نور را پورونا تجزی او تبصری هم لرو تر پای پوری دا مشال ریڈیو سروس. ورځو خپل لومبی راپور ته امریکا ویلی دی چې د پاکستان، افغانستان او امریکې ترمنځ د درې اړخیزه مذاکراتو د نیټه ټاکلو لپاره خبرې اترې روانې دي او ډېر ژر به دا مذاکرات وشي. دا خبره د امریکایي سفارتخانه ویاندې کورټنی بیلې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو اترو کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکایي سفارتخانه قائم مقام ویاندې میرمن کوټنی بیلې د وینا سره سم پاکستان کې د کابینې د بدلون له وجې درې اړخیزه مذاکرات ځنډولې شوې دي او د دې لوی وجه دا وه چې پاکستان خارجه وزیر نه لرلو. نوموړې زیاتوي
درې اړخیزه خبرې اترې پاکستانی کابینې کې د بدلون له وجې ځنډولې شوې وي. خو امریکا لګیا ده د پاکستان او افغانستان سره د دې د نوې نیٹے پہکلا خبری کبھی یقیناً دے کے بعد خبریں ڈیری مہم دی لکا درے منڈے ویس معاملہ دا پاکستان خارجہ وزیر نہ لرل خوبیا ہم دا پاکستان او امریکی ترمیانزا لرخونی اڑی کی دی اور دا خبری پر زمنگ دا تعلقاتو ترمیانزا سر ڈیر لوے خان نے چھوڑی گی بولے دا وقت منگ دنے میں نیٹے پہکلا سن شبائے لے
بلخوا دا خارجہ او سیاسی چارو کار پوہان دے مذاکرات تا ڈیر اہمیت ورکوی او غواڑی چ ڈیرے معاملے دا خبرو اترو دلار ہواری کریشی او نہ چے دا وڑو وڑو خبرو دلاسا مذاکرات او تعلقات متاثر شی. د خارجه چارو کارپو او د پاکستان لخوا په یو شمیر ملکونو کې د سفارت چارې تر سره کوونکې هغلی ایاز وزیر وایي چې دا مذاکرات نه یوازې د پاکستان او افغانستان بلکې په خپل د امریکې لپاره هم د ډیر اهمیت وړ دي. نوموړې زیاتوي
تاریخ کې وګورو نو د سه ګران معاملې د هیوادونو د مشرانو په ملاقاتونو باندې حل شوي دي. بل لا رشته نه په یو ملاقات کې د لسو کالو پیچیده مسایل حل راایستل دا ګرانه خبره ده. مهمه خبره وه چې اوس ډېر نږدې پاکستان او افغانستان په دې سره راضي شو چې یو جوائنټ کمیشن به وټاکي چې هغه د هلو زلو څه لاره وباسي چې د خبرو اترو په لاره دا معامله حل کړي. نو دا یو ښه پلیټ فارم و چې په هغه ځای کې پاکستان او افغانستان امریکا هم په دې راضي کړي وای چې موږ د خبرې اترو لار چې ټاکو په دې کې چې مرسته راسره وکړي.
یاد دی وی چې دا درې اړخیزه مذاکرات د روانې میاشتې په 22مه، 23مه او 24مه نیټه واشنگتن کې کیدونکو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
سواد کې پر لپسې په درې مورز هم امنیتی ځواکونو د اوو نور وسلوالو وجلو داوا کړې چې مړی یې د شموزو زرخیل سیمې څخه موندل شوی. تیرو درې ورځو کې د وجل شوی خلکو شمیر اوښتا رسیدل دي. آیا دغه کسان واقعي وسلوال طالبان دي او په انخطو کې وجل شوی دي؟ په دې اړه نور حال د سواد نه نیاز احمد خان راکې.
سواد کې امنیتی ځواکونو نن په درېم ورځ هم د اوو نورو وسلوالو وجلو ادا کړی ده. دغه تنانو مړي د سواد تحصیل بریکوټ شموزو سیمه زرخیل څخه موندل شوی دي. مقامي خلکو د دغه تنانو پیژنګلو کړی ده چې پکې 15 تنانو تعلق د زرخیل او د دوو د پړړی خوده کیږي. سواد کې د تیرو درې ورځو راسي 20 مړي موندل شوی دي چې دغه تنانو تعلق د سواد بیلبل سیمو لکه مټه، مدین او بریکوټ څخه خوده کیږي. دغه تنانو وجلو په اړه د پاکستان فوز ویان کرنل عارف واضح ویلي دي چې دغه وسلوال طالبان دي او د امنیتی ځواکونو سره په انخطو کې وجلې شوې دي. دا خو زمونږ له اړخه د معمول کاروایی ده. حقیقت کې کوم اپریشن چې مومندو کې روان دی د هغې په نتیجه کې دا خرق د هغه ځای څخه د تښتېدو هڅې کوي. یا دویم د دوی دا خیال هم کیدای شي چې سوات کې مکمل امن دی او زمونږ د فوج ټوله توجه نور اړخ ته ده. نو دغه خرق امنیتي ځواکونه سوات کې مصروفه ساتلو لپاره دا غواړي چې سوات کې بدامنی جوړه کړي. او په دغه لړ کې مونږ د سوات او دیر په پوله باندې خپله څوکۍ سیوا کړې ده او خلکو ته مو هم ویلي دي او کله چې هم څه قسمه داسې حرکت وشي نو مونږ د دغه سیمو خلک خبرداروي. مونږ دغه خلکو باندې غږ وکړو او کله چې هغوی ډزې شروع کړي نو فوز یې په نښه کړي. په دغه رنګه پیښو چې کله د سوات قابي جرګې مشر مختار یوسفزی څخه پوښتنه وکړه شوه نو نوموړی وایي چې سوات کې وسلوال طالبان د دې جوګه نه دي پاتې شوي چې داسې قسمه کاروایی وکړي.
البته مطلب دا چې دا کوم خلک وژل کېږي په دې کې شاید زیاتره هغه خلک کوم خلک چې له دې سره نړۍ له مخکې نه دوی نیولي ګرفتار کړي.
مختار یوسفزی زیاته کړه چې کوم وسلوال په معمولي جرمونو کې ککړ دي هغوی ته د مرګ سزا ورکول ټیک خبره نه ده.
داسې خلک دي چې هغه په معمولي کارونو کې ککړ دي یا په هغو باندې الزام دی نو هغې ته د مرګ سزا ورکول دا به زیاتو دي. پکار ده چې کوم په ډېرو لږو معمولي جرایمو کې ککړ دي هغو ته معمولي سزاګانې ورکړل شي د قانون له لارې او کوم خلک چې په شک کې نیول شوي دي باید هغه خلک چې کوم دی تحقیق یې وشي او هغه پیښه وکړی شي.
سواد کې تیر سو مودې راسه دغه رنګه مړی مونږ دکېږي چې شمیرې د سونو فورې ده. زی خلک په دغه اړه په ډاګه خپل موقف ویلو څخه ډډه کوي. ولې با سیړنکاران دغه کاروي یو طرفه غړي او وخت په وخت د پاکستان فوج په کردار په دغه اړه ټکونه هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
سواد کې د فوج لخوا د وو نور وسلوال طالبانو د وجلو داوا. خو سواد کې ځای خلک چې په کومه خبره ډېر بې قرار دي هغه د غلطا د بیا ودانې هلې ځلې دي. د والی سواد، د پخوانی والی سواد د کورنۍ یوې غړې مسرت احمد زیب مشال ریډیو ته ویلي دي چې سواد کې د ودانې په اړه خلکو ته دروغ ویل کېږي. په دغه اړه نور تفصیل په دا راپور کې. سوات چې یو وخت د خپل قدرتي خایس او امنیت لپاره په ټول نړۍ کې مشهور وو، د 1300 کلینو نه د ترهګرۍ د پیښو، پوځي عملیاتو او قدرتي افتونو له کبله وران ویجاړ پروت دی. دغلته د بیا ودانۍ لپاره د حکومتي او غیر حکومتي ادارو لخوا وخت په وخت دعوی کیږي. خو د سوات د شاهي کورنۍ یوې غړې او د سوات د پخواني والي میاګل عبدالحق جهانزیب انګور مسرت احمد زیب وایي چې په سوات کې د بیا ودانۍ په اړه خلکو ته دروغ ویلی کیږي. مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې مسرت احمد زیب پخوانی ریاست سوات کې د مثالی امن، د ریاست لخوا خلکو سره د انصاف او د غلطه د ترهګرو تنظیمونو په هلو ځلو تفصیلي خبرې کړي دي. په کال 1901 کې سوات په پاکستان کې یو ځای شو او د وخت تیرېدو سره په خلکو کې د انصاف د نشتوالي او بنیادي اسانتیاو د کمی له کبله بېقراري ډېره شوه. نن چې دغه ریاست د ترهګرۍ چپو ځپلې دی، نو مسرت احمد زیب څه احساسوي؟
بے بسی، لاچاری، مجبوری، زکه چې یو ځای تب خپل افغانستان خاندان جوړ کړی، آباد کړی، داغی سکولونه جوړ کړی، هسپتالونه جوړ کړی، یو نظامی، یو عدلی، هر سستا په مخ کې تباشی. زما هم اقه احساس هستی سوات ډیر پر امن ځای و، یو ډیر آباد ځای و، د تعلیم شوقین خلک و، خو سوات تباشو او ګوره چې سوات جوړ شي.
سوات کې د ترهګرو تنظیمونو د هلو زلو دغلته د غربت او د حکومت د بیغورۍ په وجه ډیر خلک د مذهبي سخت دریځو سره ملګري شو. میرمن احمد زیب وایي
کم یو ځای کې چې نا انصافي او غربت دي او تاسو ټوپک تر کې او روپۍ در کې او یو کس په کمانډر کېږي ولې بنه کېږي؟ مطلب که زما سره ایس نه وي او د یو وخت ډوډۍ لرم او د بل وخت لپاره پته راته نه لګي او نه ناسا پر پسې څوک راشي چاہ دیر سر دمیا سلوی سر دمیا ادا ٹوپک والا اس مکو ولی میں نکو گورا چی دا چا وس رسی دو کنا دا سواتا وطے ہوں صاحب حیثیت خلق او چی کم دا چا مجبور او لاچار او رات لے نشو اق خلق پاتے ہوں پا کمزوری بانی زور ور خدای پیخ کرد اب یہ زمان پا سر بانی دیر ڈالر امرا للی دیر امداد امرا للو خو زمان دا آواز دا چوتا ولو سوکنو
پا سوات کې د بیا ودانۍ په حواله د پوځي او حکومتي چارواکو لخوا داوی کیږي خو د سوات ځای خلک وایي د غتش اعلانونه دي او په عملی توګه ډیر څه نه کیږي. مسرت احمد زیب د غستون زتا صدا سي ګوري
نه بالکل نه اپریشن شو د پیسو د پاره شو پیسې کراله لی په سوات خو نه لګي دبئی ته رواني دي ملیشیا ته رواني دي یو ځای ته دي بل ځای ته دي په سوات خو نه لګي. ما ته یو سکول وخایې چې واپس جوړ شو ما ته یو شی وخایې چې جوړ شو ما پخپل بانی یو سکول اڈاپٹ کولو نو اینا دی اجازت نشته.
سوات کې د ودانې لپاره د نور هیوادونو په ګډون د امریکای د حکومت لخوا یوازې د سکولونو د بیا ودانې لپاره پک دیرش میلیون ډالر منظور شوې دي خو حکومتي نظام د پیچیدګو له کبله د دې پنګو د مرکزی حکومت نه د صوبې حکومت ته د راتلو عمل د ځنډ ښکار دی. په صوبه کې د بیا ودانې د ادارې یا پی ډی ایم ای ویان عدنان خان سوات کې د سکولونو د ودانې په اړه وایي
کم سکولونه رپورٹ شوی نو هغه څه دوه سوه او درې اویا سکولونه نو هغه کې یو سل او اووه پنځوس سکولونه داسې وو چې دا مکمل توګه باندې تباه شو او دا باقي چې په دې کې ماینر ریپیر کارو چې هغه په فوري توګه باندې کېدای شو تقریبا دوه سوه او دوه سکولونه دا رنګ وو چې هغه کې ماینر ریپیر کارو شو او هغه متعلقه محکمو ته حواله کړم شو او په دې یو سل او اووه پنځوس سکولونو کې تر اوسه پورې یو سل او دولس سکولونه چې دي نو دا کم کمیټي چې دې لپاره جوړه ده اپروول لپاره کاغذي کاروایي چې ورته وایي خاصه تیار شوي دي منظور شوي دي یو سل او درې سکولونه ټینډر شوي دي او په دې کې درې نوي سکولونه چې دي د ورک آرډر یې هم جاری کړی شوي دي.
په داسې حال کې چې ټوله سیمه د جنگ جګړې او بې قرارۍ په لمن کې ده د ملکن د نور ضلعو په ګډون په سوات کې د امن بحالي او دغلته د بیا ودانۍ کارونه ګړندي کول د حکومت ذمواري او د دغه سیمې د ولس یو بنیادي حق دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
اوس نظر اچو د پاکستان په سیاسي چارو باندې. سور دی وړاندې دوه ویشت کسیزه کابینه سوګند پورته کړ ولې مخالف ډلې او ځینې سیاسي څېړنکار دا دریض لري چې هغه ټول وزیران یو وار بیا په کابینه کې ناستي په چا چې د درغلو تورونه لګېدلی وو. دغه شان په دغه اړه په واکمن حکومتي ګوند پیپلز پارټۍ په غړو کې هم اختلاف منځته راغلی دی. راځئ په دې اړه ورو د عالمزیب خان راپور.
سور زیولاندې د یویش مرکزی وزیرانو او یو وزیر مملکت په شمول د دویش کسیزا نوی کابینې سوګند پورته کول وروستو که یو خوا هم د دغه کابینې په حق لا د باز شروع شوه دی چې په نوی بوتل کې زړه دوایی اچول شوه ده نو بل خوا د شاه محمود قریشی او قمر زمان کایرا په شمول د نوی کابینې برخه نه جوړیدونکې ځینې پخوانی وزیرانو په حق لا ویلې کیږي چې په ځای د دې چې حکومت هغه وزیران د کابینې څخه لری کړی وو په چا چې د درغلو تورونه لګیدلی وو ولی حکومت هغه وزیران لریکړه د چا کارکردګي چې د نور وزیرانو نه ډیره ګټوره و. په دې اړه چې کله مو تیر کابینه کې د سفران وزیر نجیب الدین خان نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
الزامات والا خبره ای خو اپوزیشن هم په ټول لګول دی او یو د ثبوت خبره ده. ثبوت په چا سره شته ده؟ پلانکی خراب دی پلانکی کرپشن کړی دی. ورته ګورمنټ زمونږ پارټي ده خبره ته واچې را اغلو ته په خپل باندې پته لګی چې کوم کسان ټیک دی او کوم کسان مونږ اخلو کوم کسان طریقه کار باندې مطابق دی چې دا دې باندې ټول پارټي د کارته اعتراض کولو او څه سوال نه پیدا کیږي خبره خو دا اوسایزینګ و چې کابینه ډیر دا کوم ول غواړي دا نه ویل شي چې به دې نه کارا پوجي راغو. نو ما خبره چې ځام لګول او خبره خبرې کول او دغه پکې ډېر غټ فرق دی په پریکټیکل عمل د رحمت باندې.
د مخالف ډلو د تورونو لاندې راتلونکي وزیرانو په حق لا خبریال نصرت جاوید صدارنګ دریز لري.
پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے الیکشن کے اندر، حکومت ان کی ہے. اگر نواز شریف صاحب کے حکم
پاکستان پیپلز پارٹی ته په تیرو انتخاباتو کې بری ترلاسه شوې ده، کوم له وجې چې هغه په حکومت کې دي. کچر کابینه د نواز شریف په حکم جوړیږي نو هغه د اول انتخاباتو کې برخه واخلي، وزیر اعظم دی جوړ شي او بیا چې څه کوي هغه دی وکړي. په جمهوري حکومتونو کې دا د وزیر اعظم خوښوي چې څوک په کابینه کې اخلي او څوک نه، او تر څو چې د وزیرانو د درغلو خبره ده نو دا هم د حکومت ذمہواري ده چې د هغه کسانو په حق لا پلټنې وکړي. ځکه چې جمهوري نظام کې داسې نه وي چې مخالف ډلې یا مطبوعاتي ادارې په حکومت پلي فیصله عملي کوي، او په دې ملک خو چې دا چا څومره لاس برکیږي هغه عمر درغلي کوي.
ولزیر شیلنکار دا دریز هم لري چې د کابینې په حق لا دا روستي ګامونه چې پکې رحمان ملک، بابر اوان او امین فهیم د کابینې حصہ جوړول او شاه محمود قریشی او قمر الزمان کایرا د کابینې برخه نه جوړول شامل دي، د حکومت او پاکستان لپاره د ګټې په ځای د زیان سبب ګرځېدي شي. دې لړکی د پیپل پارټي پخوانی غړی افتخار ګیلانی وایي
سپریم کورٹ ہم کانسٹنٹلی ڈالا گیا تھا چکر تو گڑے کرپ خلق کو تم اشتہارات میں ورکو ہے ماں پہ نظر کے بس کرپشن پتے جاتی ہے ایک اوپن ڈیفائنس اکڑو سب سر اخرے جو تاسو کار سوائے مکہ وزیران تو ملتا موجود ہے جو کم وزیران متعلق تاسو آئے تھا کرپ دی وچا متعلق کس رہا ہوا شوی دی وچا متعلق سپریم کورٹ وقت آوا اسے نصر تو سریک کری دی ماں پہ نظر میں کرپشن جاتی گی او دا وطن تزوینا ما جو دیر تیاری وینا دا وطن تباہ.
عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال تا غوژونی سی چې د نړۍ له حال خبر سی.
اوس نظر اچو د نړیوالو مطبوعاتو باندې. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د پوهنتونونو په اړه یو مقاله خپره کړې چې لیکي افغان پوهنتونونه هڅه کوي چې د خپل خرچو د پوره کولو او د پوهنتون د معیار ښه کولو لپاره فنډونه ترلاسه کړي. د دغه مقاله مهم ټکی احمد شاه اعظمی وړاندې کړي.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ د جوش بوک لخلیلی کې د جنگ، بیوزلی او درغلی سره په مخامخ هیواد افغانستان کې کالوجونه او پوهنتونونه تر یو داسې تګلارې لاندې د فنډ اخیستلو هڅه کوي چې د حکومت لخوا دوی له ټیوشن فیس اخیستلو څخه منع کیږي. د دې هیواد تر قانون لاندې حکومتي پوهنتونونه فنډ نه اخلي. بلې خوا ته ټول سکولونه د حکومت تر څارنې لاندې کار کوي او د امریکا په مشرۍ کې بیا ائتلافي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په نښته بوخت دي. د افغانستان د لوړ زده کړو د وزارت لومړی مشیر عبدالقادر امیریار وایي چې امنیت لومړی ضرورت دی. که حکومتي کړه وړه ته وکتل سي نو لوړې زده کړې د طبیعت کار دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له مخې افغان چارواکي، پوهان او د پرمختیايي کارونو ماهرین وایي چې په لږو پیسو سره پوهنتونونه نسي کولای چې د اړتیا سره سم ملکي خدمتګاران او انجینران ټولنې ته وسپاري. په دې هیواد کې ټول 22 پوهنتونونو او تعلیمي ادارو په تیر کال کې په ګډه د 15 میلیونه ډالرو په مرسته خپل کارونه پر مخ بوتلل چې د افغان حکومت د ټول بجټ 1.5% برخه جوړوي. د دې سربیره تر ټولو زیاته مرسته د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ایډ کړي چې د هاسټلونو د جوړولو او د استادانو د روزنې په څانګه کې کار کوي. د خپل کلنی بجټ لپاره یو ایس ایډ په ټوله نړۍ کې د لوړ زده کړو لپاره د 209 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې چې 40 میلیونه ډالر یې د افغانستان لپاره وي. د دې غوښتنې تر ټولو لویه برخه 80 میلیونه ډالر د پاکستان لپاره وه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له مخې یو ایس ایډ هر کال د افغانستان په بیلابیلو څانګو کې 3 ارب ډالر لګوي. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغان استادانو تر نیمه کمه برخه ماستر یا پی ایچ ډی ډیګری نه لري، نو پوهنتونونو ته به زیات پیسې ورکول مرسته ونه رسوي ځکه چې په کار د پوهنتونونه د نړیوال معیار سره سم وي. د درغلی تر پلټون وروسته یو ایس ایډ په اوسنیو ورځو کې د تعلیمي پرمختګ له اکاډمۍ سره خپل تړون پای ته ورسوي چې په کلاسونو کې د استادانو د مهارت په اړه وو. تر دې تړون لاندې دغه پروژه د جنوري پر 1 نیټه پای ته ورسېده، خو یو ایس ایډ ویلي دوی به خپل کارونو ته دوام ورکوي. د ورځپاڼې په وینا کره کتونکي وایي چې ډیر ژر او په پیاوړي توګه پر پوهنتونونو باندې د پیسو نه خرڅولو له کبله پر نړیوالو ادارو تکیه زیاته سوې ده. د یو ایس ایډ او نړیوال بانک لخوا د لوړ زده کړو په حق له لومړۍ لویه پروژه تر جنگ 2 کاله وروسته پیل شوه. ایډورډ فریډمن چې د سړې جګړې پر مهال یو ایس ایډ پروګرام پر مخ بیوي او په کابل پوهنتون کې یې د انجینیرینګ څانګه پرانستل وایي که چیرې موږ په کال 2002 کې دا پروګرام پیل کړی وای نو بیا به ګڼ شمېر افغانان موجود وای چې د بهرنیو ټیکه دارانو ځای نیولی وای. ورسپانه د لوړ زده کړو د وزارت لخلې زیاتوي په روان کال کې هیله څرګندېږي چې د شپږ لکه شاوخوا افغانان له سکولونو څخه فارغ سي چې ډیری به د روزګار یا لوړ زده کړو لپاره ځای ونه لري. تر مایوسۍ وروسته کېدای سي دغه فارغ سوي لوستونکي طالبانو ته ورسي او دغه اندېښنه له امریکایي حکومت سره شریکه سوې ده. د مقالې لیکونکي د کابل پوهنتون د انجینرینګ د څانګې د سترګو لیدلې حال بیانوي او لیکي چې کله د دغې څانګې مشر فریدون الکوزي د خپلو همکارانو د دفتر دروازه وټکول نو هغه بند و او چا ځواب ورنه کړی. ده وویل کېدای سي دوی خپل دوهم کار ته تللي وي چې د مرستندوی ادارو او ټیکهدارانو سره کوي چې هلته دوی د پوهنتون د میاشتې د $400 تنخواه په بدل کې 800 زیاتې پیسې ترلاسه کوي. د دې یو بدل شخصي یا پرایویټ پوهنتونونه کېدای سي چې له لوستونکو څخه فیس واخلي، خو دغه پوهنتونونه به بیا د یو داسې هیواد لپاره ډیر ګران وي چې په ټول کال کې سړی سر $800 ترلاسه کوي.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه، په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او دا پیخو حال راو دا نړی رنگونا دا چارشنبه یا دا شروع پاورز اوریدلی شی.
برطانوی ورسپانا گارڈین لکھی دا امریکی عدالت هاغتن خوشی کړي چې دای منلی وو چې دا کال 2015 د لندن بمی چودنو کوونکو ته ٹریننگ ورکړو. د هغه په خوشی کېدو په دغه چودنو کې د وجل شو او جوبل تران خپلوانو سخت ناخوخي څرګنده کړي. مهم ټکی فرخنده وزیر وړاندې کړي.
په ګارډین ورسپانه کې شیو ملک وای امریکایي عدالت هغه تن محمد جنید بابر په خاموشي سره په ضمانت خوشي کړی دی چې د برتانی په لندن کې د 2015 کال د جولای د 8 منیټې بمی چاودنو کوونکو ته ټریننګ ورکړی وو. دغه پیښه چې د 77 په نوم هم یادیږي او ورسپانه لیکي د هغه د جرم سزا او یا کال کېدای شو، خو جنید بابر یوازې سده پاسه سلور کاله په قید کې تیر کړل. د نیویارک یو جج د هغه په او خوشی کېدو ویلی دغه د همکارۍ یو جدا کیس دی. دلته پوښتنه دا هم ده چې آیا جنید بابر په هغه وخت کې د امریکایي جاسوس په تور کار کولو په کوم وخت کې چې د 77 د لندن په ترانسپورټي نظام کې چاودنې شوې وي او کنه. ګارډین لیکي خاغلی بابر په پاکستان کې داسې ټریننګ کیمپ هم لرلو چرته چې محمد صدیق خان او نورو یو شمېر برتانوي ترهګرو د بمونو د جوړولو او کارولو زده کړې ترلاسه کړې وي. محمد صدیق په هغه تنانو کې یو دی چې د 77 د لندن د ترانسپورت په ځمکني نظام کې بمی بریدونه کړی وو چې له عمله 250 کسان وژل شوي او 300 او 300 جوبل شوي وو. بلخوا په دغه دماکو کې د وژل شوو او جوبل تنانو کورنۍ د جنید بابر په سزا سخته ناخوښي څرګنده کړې ده. ګراهام فولکس چې یو مجسټریټ دی او په دغه دماکو کې 2 کلن زوی ډیوډ هم وژل شوی وو وایي سلور کالکیت خود غلا مجرم ته هم نه ورکل کیږي او زیاتوی یو داسې مجرم ته چې د دومره خلکو په مر کې ککړ دی بیا ولی دومره کمه سزا ورکل شوه. ورسپانه لیکي جنید بابر په 2003 کال کې یو شمیر برتانوي ترهګر خپل هغه کیم ته بوتلی وو چې د پاکستان په شمال غربي سیمه کې د بمونو د تربیې ورکولو لپاره یې جوړ کړی وو. که څه هم د امریکای عدالت هغه ته په سزا کې رعایت ورکړی دی او پر دې دا خبرې هم کیږي چې آیا هغه د امریکې لپاره د وړاندې نه معلومات راټولول او کنه. خو ورسپانه لیکي باید د هغه په اړه کوټلې معلومات وشي ځکه چې دغه یو سنجیده مسله ده.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړی دي؟
کومه شیبه ډېره یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان با سوګړي؟
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
جی قدرمن دردون کو مشال ریډیو به تاسو ته د کرکټ د نړیوال کپ د سیالو په اړه هم معلومات راوړي. که تاسو غواړئ چې زمونږ خبرونه د انټرنیټ د لارې هم واوري او په دغه پاڼه باندې چې کومې تبصرې پری کی داغین رمضان خبر کے خپل رائے خپل تجویزوں نمبر کے نو پر www.mashalradio.com باندې تاسو زمنګ خبرونه موریدې شو ډیر زربا په دغه باندې تاسو د پاره خبرونه او تبصره هم فرېږي په پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي د پامیر ساحل نه د دې خبرونه اورو
د پاکستان د پیپلز ګوند ویاندې فوزی وهاب د وی خبری غونډې پر مهال ویلی چې په لاهور کې د دوو کسانو د وژن کې امریکایي وګړي ریمن ډیوس معاملہ ډیره حساس ده او دا چې د بهرنی چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د دې ګوند له اصولو سرغړونه کړې ده په افغان پلازمینه کابل کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې دوه امنیتي ساتونکي وژل شوی دي په پیښور کې د یو کور د چت د راغورځېدو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوی دي او په مصر کې احتجاج کوونکي خپل کورونو ته تلل پیل شوی دي فوز وای په شپږو میاشتو کې به ټاکنې ترسره کړي
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده او سورزو د ایران په اړه باندې یو تبصره ده که یو خواته په ټول نړۍ کې نن ورځ د مینې د سرګندونې او دوستانو ته د تحفو ورکولو لپاره نمانځل کیږي چې د ویلنټاینز ډے په نوم یادیږي نو بلې خواته د ایران حکومت په دې هم پابندي لګولې ده وال سټریټ جرنال په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې منور شاه تاسو ته مهم ټکي وړاندې کړي
د وال سټریټ جرنال په دغه مقاله کې راغلی دی په ایران کې 80% آبادی د نوي کول سره تعلق لري چې د وړاندې نه په هیواد کې د هغوی د خوشاله منځلو موقع د نش برابر دی د ایران سخت دریزه مذهبي حکومت د مینې په نوم ویلنټاینز ډے چې په ټوله نړۍ کې او په خاص توګه ځوان کولین مانځي باندې هم بندیز لګولې دی او ویلي دی کڅوک دا حکم و نه مني د هغوی پر ضد به سخت ګامونه پورته کول شي د ورځپاڼې په وینا په نوي دور کې په کار دی چې حکومتي نظامونه خپل زړو او بې ځایه اصولو ته بیا کتنه وکړي خو د ایران په سیر ځنی حکومتونه د دنیا د پرمختګ سره تلل نه غواړي او خپل اولس هم د ژوند یو شمیر بې ضرر فعالیتونو ته نه پرېږدي چې د حکومتي چارو سره هم څه تعلق نه لري ورځپاڼه لیکي په ایران کې په موسیقي د خزو په فیشن کولو په هسپتال کې په خندا او د ایران تر ټولو تاریخي د نوي کال یا نوروز نمانځلو باندې هم بندیز دی نو دا ښکاری چې د ایران حکومت د خپل اولس د هر خوشحالي خلاف دی خو دا ډول تګلارې د اوږد وخت لپاره نشي پاتې کېدی ورځپاڼه لیکي د روس کمیونیست حکومت هم په اولس دا ډول یو شمیر بندیزونه لګولیو چې د خلکو د فکر پر ضد کار وو نو د دغه نظام د ماتېدو سبب وګرځیده هم هغه راز بندیزونه د ایران حکومت د مذهب په نوم لګوي چې له عمله یې د نوروز تر څنګه نور یو شمیر کلتوري هلې ځلې نشي کېدلې خو دا کار به تر کومه جاری وي په اخر کې ورځپاڼه لیکي چې د ایران حکومت په دې لړ کې د ډېر لانجمن کار سره مخ دی چې هیڅ په ګټه هم نه دی ځکه چې په فطرت موسمونو مینا او خوشحالۍ څوک څنګه بندیز لګولې شي د ایران اولس ته د معلومه وي چې دوی د خوشحالۍ نه هیڅ څوک نشي منی کولې ځکه چې د خوشحالۍ مخالفین تر ډېره وخته مقابله نشي کولې
که پښتو وایې مشال ریډیو واوره
او اوس نظر اچو د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی په چارو باندې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی له وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې چې په کرک سیمه کې د یورینیم د رایستلو کار پیل کړي او د دې لپاره د ځانګړي فند جوړ کړي د صوبایي اسمبلی د دې قرارداد په اړه نور حال له پیښور څخه د مشال ریډیو خبريال خالد خان راکړي
د صوبایي اسمبلی پر روانه غونډه کې د کرک ضلع غړي ملک قاسم خان په یو پوینټ آف آرډر د اسمبلی وړاندې د یاد شوې ضلع بشنګوډې سیمه کې د یورینیم د تراویستو پروژې تړلو مسله اوچته کړه او وی ویل چې دغه 15 کلنه پروژه د کال 2009 نه پیل کړې شوې ده خو اوس مرکزی حکومت پر روان کال کې د پی ایس ڈی پی یا د کلیزه پرمختیا فند نه دغه منصوبې لپاره بیل شوې ارب روپے ویستی دی د اوائل
خیبر پختونخوا یو اہم پروجیکٹ چې غیتا ایم پی بی 2 شنو یورینیم پروجیکٹ وای دا 2009-2010 کې پدې کار شروع 5 ارب روپے دې دې پر مختص او 2009-2010 کې اغه مندې کافی کار شو د کرونو روپے خرچ دي یعنی 5 کروڑ یو اغه ایڈورٹائزمنٹ شو اغه دې پر امپلایمنٹ اغه دې پر ډیر از مکه غیستې شو 5000-10000 کنا دا شنو ګوډی خیل یو ضلع کرک او باقاعده په کار شروع او زور زور سره شروع اغه نړیر مقدار سره او دې کې خاطر خوا یورینیم او یورینیم دې غدې پرانا اغه کې دی الیکټریسټي چې د نن د ملک توانی سمرا توانای په دې ملک سمرا بحران دا اغه په حواله سره دا اهم پروجیکټ دا کچیر دا پروجیکټ عمل کې راشي نو دې سره د صوبې بجلی خو خپل صوبې دې پر خود خود کفیل دا بلکې موږ به نور صوبې ته خرڅو اوس اغه کې 2010-2011 باندې اغه باندې کار بند شو او فنډونه باندې ترانسفر شول یا منتقل شول
د دې په جواب کې د صوبې ستر وزیر بشیر احمد بلور اوایل چې مرکزی حکومت په دغه پریکړه ټول سیاسي ګوندونو لا یو ګډ او شریک आवाज اوچتول پکار دی د اوایل دا صوبا د سروس پینو ډکه ده خو د امنیت د خرابې وځ لکبل دغه وسیلې نه کارول کیږي او نه د اولس په ګټه استعمال کیدی شي پدیکلا د اطلاعات صوبائی وزیر میا افتیار حسین اوائل نشنا گوڑے پسیم کی د یورینیم د کنستو زیتا د خیبر پختونخوا لکوم بل سیمینا دزمک لار نشتا خو بیا دغه سیمیتا د پنجاب نا لوی سڑک پرانست شوی دی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
اوس په خیبر پختونخوا کې د موسم حال روان تیز بارانونه د واورې لړۍ چې لکبلې د خیبر جنسه په تیرا کې 15 کسان مړه او څلور نور چوبل شوې دي دغه شان د خیبر پختونخوا په نورو غریزو سیمو کې دغه لړۍ دوام لري په دې اړه د اسلام آباد نه د احمد الله راپور
د ملک په میدانی سیمو کې د وقفې سره د بارانونو او په بره سیمو کې د واورې ورېدو سلسله روانه ده د تیرې درې ورځو راسي شروع د بارانونو او واورو له وجې د ملک په مختلفو سیمو کې د کورونو چتونه راپریوتی دي چې له وجې یولسونه زیات تنه مړه او یو شمېر چوبل شوي دي که یو طرف ته د بارانونو او واورو خلکو ته ځاني زیان اړولی دی نو بلخوا د خیبر پختونخوا په بره سیمو لکه ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن په شمول ګلګت بلتستان آزاد کشمیر او مری کې د واورې ورېدو له وجې یو شمېر لوی او واړه سړکونه هم د هر قسمه ټریفیک لپاره بند شوي دي د ملکن ډیویژن بر سیمه لکه سوات او دیر کې څومره واوره ورېدلې ده او خلک د کوم قسمه مشکلاتو سره مخ دي کله چې موږ د پښتنه د سیمه یو مقامی تن فضل باقی نه وکړه نو هغه ویل د هزاره ډیویژن په ابتاباد او مانسیرا ضلعو کې د بارانونو او واورو په حق لا تصدق اوان وای چې په غریزو علاقو د 2 فټه نه زیات واوره ورېدلې ده چې له وجې خلک تر خپل کورونو محدود شوي دي
مانسیری کے کالی ڈاکا احمدآباد دزائی کے ڈیر باران چھپے دے دے دو تر رز نو بس بیا اس باران شروع چھپے دے اور ڈیر زائی کے برف ہم چھپے دی نتھے گلی کے ٹنڈیانی کے دے زائی کے دو تر فٹ برف دے او ناران کاغان دے سائڈ کے یو دو فٹ برف تھا او دے علاقوں کے رابطہ سڑکوں بند دی او خلق جے کم دے علاقے کے ستے اگتا دے پریشانیاں دی او مصیبت دی
دا گلگت اسیدون کے شیرغازی وئی چھ گلگت بلتستان کې زیاتې واورې ورېدو او شاعر ریشم د بندېدو له وجې خلک د غذایي اجناسو د قلت سره مخ دي
گلگت کمی علاقے دے اسپیشلی گلگت ہنزا نگر ویلی استور ویلی اشکردو ویلی دا ٹوٹلی ڈسکنیکٹ دے گلگت خار نا وجہ دا سی دے گال تا دیر سنو فال چھو دے اسپیشلی اشکردو اور استور ایریا اور غزر ایریا ہنزا ایریا گلگت خار کے لا سیڈ ایس نا ٹھیک ٹھاک باران ضروری گی اور دے وجہ نا خاص کر کم خلق تا مشکلات درپیش دی اگر اشکردو استور اور ہنزا نگر ویلی التا روڈ ڈسکنیکٹ دے اور خوراک اگر اصد اسا پورے بند چھو دے باران وجہ نا
دا آزاد کشمیر پا باغ راولا کوٹ مظفرآباد او نیلم ضلعو کې واوري ورېدو او بارانونو په حق لا محمد عباس وایي چې د ملک د نورو بر سیمو په شان دلته هم حالات څه نه دي
مظفرآباد کې د تیرو درې ورځو راهیسې 90 ملي میټر باران شوی دی د دیر کوټ او راولا کوټ کې چې کوم دی 2 فټه واوره پرته راغلی په ویلي او نیلم ویلي چې کوم دی هغه کې تقریبا د 2.5 فټو پورې واوره پرته راغلی د دې درې څلور ورځو د باران د لاسه شارې نیلم او شارې جیلم په شمول یو شمېر سړکونه چې کوم دی دا بند دي چې له امله خلکو ته ډېر شمېر مشکلات دي د تیرو 15 ورځو نه لیپا روډ چې کوم دی دا مکمل بند دی چې دا هغه د وجې نه خلکو ته د غذایي سیزونو کې نه ډېر زیات دی د دې بارانونو سره په آزاد کشمیر کې دا خلک چې کوم دی د ډېرو لویو ستونزو سره مخ دي
د ملک په میدانی سیمو کې بارانونو دا سلسله به تر کله روانه وي او تر دې دمه په کومو سیمو کې د ټولو زیات بارانونه شوي دي کله چې دا پښتانه موږ د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد فاروق ډار نه وکړه نو هغه ویل
دا وخت خیبر پختونخوا په برسیمو گلگت بلتستان آزاد کشمیر او د پنجاب شمالی برخو کې د بارانو لړۍ روانه ده او تیرو سلیریشتو غنټو کې ټولو نه زیات باران په مری کې 2 ملی میټر راولاکوټ کې 1 بالاکوټ کې 6 تیر کې 50 ابتاباد کې 50 اسلام آباد کې 8 پینډه کې 15 او چترال کې 1.5 ملی میټر ریکارډ کړی شوی دی ولې د ملک په میدانی سیمو کې اوس موسم صفا شوی دی خو د پنجاب په میدانی سیمو کې د لړۍ سلسله شروع ده
احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په غریدو سیمو کې بارانونه او د واورو لړۍ په خیبر پختونخوا کې چې کله هم سیلابونه او بارانونه راشي نو یو شمیر ودانې لزان سره یوسي هغه کومې خبرې دي چې د کچا یا پخې آبادې جوړولو پر وخت په پام کې نیول پکار دي په دې اړه زموږ همکار اسرار علم مومند په پیښور کې د تعمیراتو د ماهر شوکت شرر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي هغه څه وجه ده خیبر پختونخوا کې بارانونه دومره په اسانه ودانې ړنګې کی
یو خو په کار زیاده چې دا په سنه څه طریقه باندې تر یو بل سره تړلی شي وي دا ایون لکه د خاورې دیوالونه هم وي کنه خو په کار ده چې په دې کې داسې لرګي ولګي او دا د یو بل سره لکه د بنیاد او چت د یو بل سره دا وګنډي نو یو دا خبره مهمه ده دویم چې دی نو لکه په کار ده چې په دې باندې سوری وي په دیوالونو باندې خاص کر کې دی سوری وي دریم چې دی نو خبر ده دوی چې کوم میټیریل استعمالوي نو هغه دومره مضبوط وي چې دوی کوم بوج اچھے نو چې دا بوج دا رشی عمومی طور پر کچ کورن کی دیو داس تن کے وہی استعمال کی برگو د پارا کہ اگر بیا لگ وقت رس تو اگر خراب شی وگا چکل پچت باندې باران وشین کو د خبري چتوی لو اگر چکم تو بو اخلی لگے تر دانی دغه سی واش دا وزن سی واش دا غرا اور زیگی تو کو منګه په کچ کورن کی دی دو دریو سیزونو خیال وساتو باقی کی دا کم سیمټی بلډینګون دن دین نو پکار دی دا کی منګه چکم میټی دی کبه خخت لگاو یا سیمنٹ لگاو نو چې هغه دومره یی مضبوط وی
شوکه سره سه بو کتا سی وګری چې کم سواد سیمې دی دغه ته کې د رستو سلاونو د کورونا ویړل او بیا چې کوم دی په دغه زینو باندې چې کوم زینو باندې د کورونا وهغه وبو ویړل په هغه ځمنه اوس بیا خلک لګی دي کورونا جوړی نو تاسو دغه خلکو ته څه ویل غواړئ
په دې کې ټول لوی ذمہاري د حکومت ته چې هغه په دې لپاره چې کوم مورنګ پکار لچاو کې چې دغم زکا کم چی د فلڈ پلینز دی کم چی پکم مان چی دی چې سلاو دی وګ کړل نو په کار سره دا خو دین ته نور استعمالونه د پارک جدا دی به څنګه استعمال شي لکه په دې باندې څو زرات کې باغ ته لګي وغیرہ وغیرہ خو کم از کم په دې کې دی کورونا نه جوړي ولې چې د دې سلاب سره کم چې د سین بیډ ورته مو وایو نو هغه بدل شوی دی سین مخپل مخه اخو دی غو بیل په دې کې ټول مخ خو حکومت لا پکار دا دویم چې کم خلک دی نو وینا هم لکه پکار دی چې هغه د خپل ځان د حفاظت لپاره او د خپل اولاد یا کو په کرایې لپاره جوړې د نور انسانانو لپاره چې هغه دغه تل کې د کورونا نه جوړې او
شوکه شر سه به اخري پښتنه تاسو نه زماده دا چې په مجموعي توګه په پاکستان کې او په خاص توګه پښتونخوا کې کڅوک هم آبادی جوړول غواړي نو تاسو هغه ته څو داسې په ګوتو پشمیر باندې څو خبرې تاسو هغه ته کول غواړي چې هغه په پام کې ساتي چې کم بارانونه دي یا سیلابونه دي چې هغه د هغوی کورونه بیا نوړي
درې مهم دی یو خدا کی پدی کی دس کی جیسے خطرہ پدی پدی ریجن کی زلزلو دراتلو ہم ډیر غټ خطر لا نو یو کو پکار لري چې د پای کې د زلزلي د مخنیوي او د سیلاب یاداسې د غرد راتوي د دې د پاره چې پکې خیال وساتل شي دویم چې دنه پکار دا چې دی لکه ټکنیکی ماهرین په دې کې لکه اوس لکه ناګون رای اخلي فکر په لحاظه
جی قدر مند اردن کو مشال ریڈیو تغوگے او یو تازہ خبر پا کراچے کی دا پیپلز گن ویان دے فوزیا وہاب خبری گنڈے تا وینا کھڑے دا چے پا پاکستان کی کم سفارتی مشنو ندی یا سفارتو ندی دا حاغی کارکون کو تا سفارتی استثناء حاصل دا پا دے اڑا نور تفصیل اخلو پا کراچے کی دا خپل خبریال زفر کریمی سیب ناد کریمی سیب مونگ سر ٹلیفون پا کر خدے زفر فوزیا وہاب پا دے خبری گنڈا کی سم مهم خبر اکڑے
جی بنیری صاحب دا پیپلز پارٹی میڈیا سل کے خبر گونڈے کا کوینا کے دا واکمن گن پاکستان پیپل پارٹی ویان دے پوزی وہاب ہوئے چے دا لاہور پولیس و پوال خکے امریکائی تابعیت لرون کے ریمنڈے ویس چکم دے سر سفارتی ویزا دا او ټول سفارتکارو ته چې دا د بین الاقوامي هغه قانون د لاندې استثناء سیل دا نو ځکه ریمنډیوس چې دی هغه ته هم استثناء سیل دا هغه دا وویل چې په امریکا چې دا د پاکستان د مصنوعاتو تر ټولو لوی منډی ده او د دې نه علاوه په امریکا کې په ګڼ شمېر کې کم پاکستانیان چې دي هغه هم اوسېږي
خا نو ستا څه خیال دی سور د وړاندې نه مونږ ګورو چې ځینې مذهبي ګوندونه سیاسي ګوندونه د دغه پر ضد مظاهره کوي د دې نتیجې به سره راځي
نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ټول ملک کې کم چې مذهبي ګوندونه دي د دې نه علاوه ځینې سیاسي ګوندونه هم د ریمنډوس دغه مسله چې ده د دې سیډ اخلي او د دې نه علاوه داسې خبرونه هم دي چې پاکستان پیپل پارټۍ په منځ کې هم د خورشید محمد قصوري کیس کې هم دغه د ریمنډوس قصه ده نو د دې چې کومې خبرې دی دغه وکړې پوځي وهاب وکړې نو کېدای شي چې دا د هغې د خپل تنظیم کم چې دی د هغې کم پارټي چې ده د هغې د کم میټینګونه یې کړي او د میټینګ نه وروسته هغې دا فیصله کړې ځکه چې دا د په کراچۍ کې چې کوم د پاکستان پیپل پارټۍ میډیا سیل دی دا هلته دی دا خبرې وکړې نو یقینا چې دا به د دوی د پارټۍ پالیسي او دې باندې به دوی مخکې خبرې هم کړي او کوم راتلونکي نتیجې چې دي هغې په اړه باندې به هم دوی مکمل چې کوم دی سوچ بچار کړي
صحیح ظفر د شاه محمود قریشی د پاکستان پخوانی وزیر خارجه شو دغه په اړه هم دا ویل کیږي چې دغه ریمنډیوس په معاملہ باندې هغه په کابینه کې نه دی شامل کړی شوی په دغه اړه هم پوځي وهاب سو وی کنه
جی بالکل هغه ویل چې پاکستان پیپل پارټی چې دا خپل پالیسی لري او دایو پارټی دا او د شخصیتو د تګ را تګ د وجه نه په پارټي باندې هیڅ اثر نه پریوزي هغه دا وویل چې دی به ډیر زر د یو بل تن اعلان وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه باندې به یو بل سړی اعلان کړي
ټیک دا ډیره مننه ظفر کریمی صاحب قدر مند اردوونکو اوس ورزو یو بل راپور تا د ډیر اسماعیل خان پاړه باندې د ډیر اسماعیل خان سره نږدې د ګلوټای کلی اوسیدونکو وایي چې دوی یو شمیر ستونزې لري دا چې د دوی سم مشکلات تي وابرو د سیلاب محسود پر راپور کې
د ډیر اسماعیل خان د قطب ختیځ په طرف د جرنلی سړک سره نږدې د یو سلویش کیلومتر په فاصله د ګلوټی کلی چې د یونین کونسل حیثیت هم ورته حاصل دی اوسیدونکي ویایي چې دلته ډیر سشتا خو بیا هم حصه نشته دا څنګه د دې کلی د ځنو کسانو نه په خپل وار وای
وحید خان نومېږم موږ علاقې غټه مسله ده اوبو مسله ده چې بجلی نه وي لا بورنګان خراب سي دا کلی ادا خلک سور دي پسې باندې باران ته خدای دا سوال نه کوي گرلز پرائمری اسکول پر یو عمارت جوړ شوی چې بالکل خسته حالت ته د سکول ته میډل هاي درجه ملاو شوی دا خو بلډینګ نه میډل سکول جوړ دا نه هاي سکول جوړ دا پرائمری سکول چې کوم بچیاري دي آی او کور چې رضاکارانه تور باندې سبق ور شوی ماستر خو دغه یو ترجیح نه د پاکستان سره
مانم محمد عالم ده د ګلوټی کلی او د ټول ګلوټی یونین کونسل دا بدقسمتی ده چې هغه خو انتظامی لحاظ سره تحصیل ډیری خان دا او ضلع ډیری خان دا عمر د قومی اسمبلی چې کوم ممبر جوړو ټانک سره جی الکارا جی دغه سے چې کوم صوبائی اسمبلی مورا غړی جوړو نو هغه پارپور تحصیل سره بیا مرا اخ طرف ته وټه شو غنی خان وای نمو جان سپین ک او نتور پاتسلو په دې تمه تمه مور تر وسه پورې ار سہولت نه پاتې یو
ما نام د جی اسبګل اسپیټل ستو ډاکټر په هفته چې یو ور راځي نو اسپیټل چې بیمار داخله دای سي نه یک سری سہولت ته پچ نه دوايانو سہولت ته پچ دویم جی مور عام تکلیف دی بجلی دا بجلی مشته ډیر لره نه گریډ لګی دلای د 27 کیلومتر باندې بند کورای لیکن مشته تر نه پورې چې سہولت دی بجلی نه د جوړ شوی
ما نام جی ابراهيم دا ګلوټین کونسل په څلو طرفه باندې لکونه یو کړو مزګه پراتا دا مور باران تایلای باران وسله به مورچړی غنم وکړو کبران نو وسله نو به مور ایس شنیم کچرته لیډ بینک کرنال جوړ سی نو د سره بدای علاقې ډیر سیراب سی خلک په مطلب د خپل پر روزګار سی او لکونه کروڑونو مالکان بسی
مشال ریډیو چې داس تونزې دا غوت نیوکه د ډیر اسماعیل خان اسیسټنٹ کمشنر شغلی امید الله شاه په مخ شک شش وی هغه وویل
دی گلوٹی کلی وہ سے دن کی ویائی چدت سلو صفا او با او دے تعلیم سیاحت او بخور سہولتوں دے دوی بنیادی ضرورتوں دی زکا دے حکومتی چرواکی دے دے پارا گڑندی کا دمونا پورتا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو گلوٹی ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ستاسو دزرنو غاگ
او سرزو بلوچستان تا چرته چې د 1300 نه د ګیس او بجلی د نشټوالي لکبله د کوټه او خوښه سیمو خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي په دې کې هغه زدکون کې هم دي چې د خپل امتحانونو د پاره تیاری کوي نور حال نیاز مساخل راکې
هر کال چې کل ژمی راسی نو په بلوچستان کې د سکولانو او کالجانو د ژمی د درو میاستو اوږدې چټۍ هم شروع سي له دغه چټۍ څخه د ګټ اخستلو لپاره د بلوچستان له بیلابیل سیمو څخه زده کوونکي د انګلیسي ژبې کمپیوټر او نورو زده کړو لپاره کوټې تراسي خو د نور کلو په پرتله دغه کال ژمی پر زده کوونکو ډیر سخت تیر شوی له تیر څو ورځو څخه په کوټه کې بجلی او ګیس نسته له دغه وجې له نور خلکو سره سره زده کوونکي هم له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دي دوه زده کوونکو په حکلا و مشال رادیو ته وویل
زما نوم محمد یعقوب سر موږ په لینگویج سنټر کې درې میاشتې کې موږ خپل ټیوشنان وایو د خو بجلی خو ګسره نسته او موږ چې کوم په کوټه کې تعلیمونه کوو په موږ سر ټیوشن سنټر کې بجلی نه تاریخي وي موږ خپل سټډي په سکون باندې نسو کولای خو موږ یاران دوستان کوم موږ کمپیوټر خلاص کوو پر کمپیوټر باندې موږ خپل سټډي نسو کولای دا نو سوایم چې بجلی سره نسته ګوره خدای خبر کوم دي ټاورانو مولي مسلمانانو فر بار بار تکلیف جوړي که بجلی وي خو لګي سر گزاره کیږي سړی ګي سر سلندر ولګي خپل تعلیم پرکیم خپل سبق وی او سو گیس هم نسته بجلی هم نسته دوړ خرابه باندې تیار ده مخکې په گیس ولی مش خپل مړی په خوله خپل سالن او غیره مش کولای تیاری مکول هغه مش ډیر ارزانه پرې وته اوس مش لوټلان گیس راو لوټلان مړی راو هغه کی د لوټلان والا په درګي باندې درګیان شین باندې مړی په خیر مش ډیر ګران پرې وځي او بور سالن هم مش دفعه ډیر مشکلات بور سالن هم دلته گیس نسته نو بور په خېږي نه یس نو کېږي لوټلان والا چې مش ورڅ هغه په 15 روپیه تیار په خالی په لټ مشترکی دیو ټیم ډوړي دا دوال ټیمو ډوډی کې نو مشته ډبل اخر چلوي
زما نوم علي جان مې د کوټ سره غلی سبق یای نو 15 شپه جوړ زکې سي بجلی د کوټ غنس دل سمو سبق یای نو سیار بجلی راس بیا لاړ سي داسې ټیم پاس کې یای دغه د مشته ډیر مشکلات دلته مش کمرې نیول پاته زر روپی خاص کمره ده مور پلار خرچې دل توانې سي ګرځي
نو چې ګیس او بجلی نه وي نو بیا د زد کون کې څه کوي
سر ګیس نه مش په دغه باندې مونبتې ته چراغ ته د شیت مش گزاره کو اکثر مور مونبتې نه ورو چراغونه د ټیم مخ حکومت
کوي چې د دوی دغه ستونزې دي زر تر زر هوارې سي
تر موږ حکومت سره دا خوازي سر دا گزارش دي چې هغه موږ خپل ګیس سم بجلی راي لکه موږ خپل ملک د پاره سم تعلیم وکړو
هلته په دغه اړه د کیسکو چارواکي او مشال رادیو ته وویل چې دمش د آبی گم په سیمه کې د بجلی کمبې په چاودیدونکو مواد له ورانیدو وروسته اوس بیرته د بحالۍ په حال کې دي. دغه رنګه د سوئی ګیس کمپنۍ چارواکي انجینیر فرید الله کاکړ هم دا وویل چې دوی د ډیره الایار په سیمه کې وران سوي د ګیس پایپ لاینونه اوس تیار کړي دي او دغه ستونزه تقریبا هواره سوې ده. د زیاتوي
کار شروع دی او داسې نن ماښام ته دا حل کېدل خو یو بل ټیکنیکل پرابلم پکې رالی، نو امید داری چې سبا ماښام ته به دغه لاین به کمیشن.
نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
اوس یو کلتوري راپور. په پښتنه ټولنه کې د دوو ماینانو ترمنځ یو بل ته د ډالیو ورکولو دپاره زیاتره د ریبار څخه کار اخیستل کېده. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په پښتنه ټولنه کې د ریبار د رول په اړه دا راپور برابر کړی چې د ټپو په غږ پیلېږي.
ریبار چې زمنګ پټولنه کې استعمالیدونکې یو داسې نوم دی چې د مشر کل هر سړی نه یوازې د دې نوم سره آشنا دی، بلکې په دې اړه پوره معلومات او یا تجربه هم لري. د ریبار په اړه سپین روبې مسکینه کاوای چې ریباری کړي او لیدلې ده.
تقریبا
مسکین اکا زیاتوی چې ریبارۍ کولو دپاره به زیاتره د ماشومانو انتخاب کېدو، خو نن سبا د ریبار رول زمونږ له ټولنې تقریبا ختم شوی دی او آن چې زمونږ کشر کل د دې نوم سره بیخي ناشنا دی. 22 کلن سهیل وایي چې د ریبار د نوم او رول سره هیڅ بلدتیا نه لري او هغه خپل محبوب ته د پیغام رسولو دپاره نورې اسانې لارې استعمالوي. شاعر او لیکوال ننګیال یوسفزی وایي چې ریبار د پښتو ولسی شاعرۍ او په ځانګړې توګه په ټپه کې ډېر زیات کارول شوی دی.
د ریبار د لفظ د اورېدو سره د انسان په ذهن د مینې او کیفیت راخور شي. د ریبار تصور دومره خوږ دی، دا د دوو زړونو د تړون نوم دی او همدغه وجه ده چې په هر دور کې ریبار د شاعرۍ موضوع ګرځېدلې ده. لکه خوشحال خټک وایي، هر ساعت سره یو نوی نوی خیال وي، ته زما دپاره بیا ورشه ریبار. نن چې موږ ګورو چې لکه د ریبار هغه رول ختمېدو دی یا د معاشرې څخه ختم شوی دی، خو دا د دې وجه د جدید ټیکنالوژي ده. بیا هم ریبار د علامت او تشبیه او استعارې په توګه نن هم په کارولې شي. نورو حوالو سره ورته موږ کتلی شو، لکه د سفیر په طور باندې ریبار استعمالېږي، د یو استازي په طور باندې استعمالېږي، او کو څومره هم جدید ذریعه د ایمیل دی، فیسبوک دی، یا د ټلیفون کومه ذریعه ده یو بل سره د ملاقات کولو، نو دا ټول د ریبار هغه شکلونه دي چې موږ ته نن په نظر راځي.
که څه هم نن سبا د مینې نړیوالې ورځې د نمانځنې په موقع زیاتره پیغلې او ځوانان سرې جامې غوندي او یو بل ته سره ګلان ډالۍ کوي، همدغه شان پښتانه ټولنه کې د پیړیو راهیسې ریبار تل د محبوب د لاس نښې محبوب ته رسولې دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبیږي؟
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي؟
او میدان به څوک وړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
د مشال ریډیو د خبرونې خیره شیبې دی. راځي چې وورو د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان د پیپلز ګوند ویاند فوزیا وهاب د یوې غونډې پر مهال ویلي چې په لاهور کې د دوو کسانو د وژنو په تور د تورن امریکایي وګړي ریمن ډیوس معامله حساسه ده، او دا چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د ګوند له اصولو سرغړونه کړې ده. په افغان پلازمینه کابل کې یو ځانمرګ برید شوی دی چې پکې دوه امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. په پیښور کې د یو کور د چت راغورځېدو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. په مصر کې احتجاج کوونکي خپلو کورونو ته تلل پیل شوي دي. پوځ د هیواد آئین ځنډولی او پارلمان یې ړنګ کړی دی. او په الجزایر کې اصلاحات غوښتونکو د فبروري په 19مه د لویې مظاهرې اعلان کړی دی.
خبرونه مو د مشال ریډیو نوریدا. قدرمند اوریدونکو، نن په ټوله نړۍ کې د مینې یا د مینانو ورځ منځل کیږي. په دغه پیغام باندې چې دا عمر خو زمونږ د محبت د پاره کم دی، دا عمر خو زمونږ د محبت د پاره کم دی، حیرانم چې نفرت ته اوزګاریږي خلک څنګه. خپل کوربه شاهین بنیری له اجازه ورکه، خاد آباد او بریالي اوسئ.